دی یو استودیو غرمنی خبری خبرونه د ازادي رادیو درنو اوریدونکو السلام علیکم. وخت په افغانستان کې د غرمې 12 بجې شوې. د غرمنی خبری خبرونه ته موزه اسد الله لودین هرکلی کوم. په خبرونه کې چې د شفیق عیار په تخنیکی همکاري وړاندې کیږي او ری چې افغان امنیتي چارواکي وایي تیرو 12 ساعتونو کې د تاوتریخوالي د کمښت ژمنه عملي شوې او دوی د کومې سرغړونې راپور نه لري. افغانستان څلور لسیزې وروسته د یوې اونۍ لپاره د تاوتریخوالي کمښت تجربه کوي. دا به تلپاتې سولې سره مرسته وکړي. دا موضوع مو له چارو له کارپوهانو سره تحلیل کړي. نور مسایل هم لرو. په سر کې پام وکړئ خبرونو ته چې اجمل اندې وړاندې کوي.
په 2019 میلادي کال کې په افغانستان کې تر 3400 زیات ملکی افغانان وشل شوي. ولسمشر محمد اشرف غنی وایي د پام وړ تاوتریخوالي کمیدل د اوربند او دایمي سولې په لور یو مهم ګام دی. او یو اتاویا کلن ایټالیا د کرونا وایرس له امله مړ شو. دا په اروپا کې د دې ناروغۍ لومړی قرباني دی. بشپړ خبرونه واوري. په سر کې هم د افغانستان په اړه. په افغانستان کې تر 3400 ډیر ملکیان په 2019 کال کې وشل شوي. دا شمیره په افغانستان کې د ملګرو ملتونو سیاسي دفتر یا یوناما په یو ریپورت کې خبره کړې. دا دې ریپورت پر بنسټ چې نن خپور شو د تیر میلادي کال په ترڅ کې تر 6900 ډیر ملکیان ټپیان شوي. دا یوناما په ریپورت کې د جګړې ټولې خواوې ملامت ګڼل شوي، خو د ډیرو ملکي کسانو د وژنو او ټپي کېدو مسؤل د حکومت ضد وسلوال بلل شوي دي. دا په داسې حال کې ده چې موده وروسته افغانستان د وو ورځو لپاره په تاوتریخوالي کې کمی تجربه کوي. د افغانستان ولسمشر اشرف غني وایي د پام وړ تاوتریخوالي کمیدل د اوربند او دایمي سولې په لور یو مهم ګام دی. د امریکا وسلوالو طالبانو ترمنځ د موافقې له مخې د بېګا شپې له 12 بجو تر راتلونکي شنبې به ټول افغانستان کې د پام وړ تاوتریخوالی کم وي. حکومتي سرچینې وایي چې په تیرو 12 ساعتونو کې دا تاوتریخوالي کمې پرېکړې چې دي هغه عملي شوي دي او دوی کوم سرغړاوی نه دی لیدلې. بلخوا د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي چې امنیتي ځواکونه وضعیت څاري او که چېرته وسلوال طالبان د تشدد د کمیدو له پرېکړې سرغړونه کوي پر ضد به یې پرېکنده عمل کیږي. اخوا په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د استازي دفتر یوناما د پام وړ تشدد د کمیدو د پریکړې هرکلی کړی. د یوناما په خبر پاڼه کې چې پرون خبره شو ویل شوي دا یو بېساري موقع ده چې تلپاتې سولې ته لاره خلاصوي. یوناما ویلي په افغانستان کې له ټولو خواوو سره کار کوي چې د دایمي سولې لپاره داسې یو بهیر پر مخ بوزي چې ښځې، ځوانان، اقلیتونه او ټول افغانان پکې برخه ولري. د افغانستان د مخابرات او معلوماتي ټکنالوژي وزارت وایي چې په اکثره ولایتونو کې چې وسلوالو طالبانو د مخابراتي شرکتونو فعالیت ته اجازه نه ورکوله، مخابراتي شبکې فعالې شوي. د مخابرات او معلوماتي ټکنالوژي وزارت یو چارواکي نقیب الله سیلاب ازادي رډیو ته ویل چې وسلوالو طالبانو د افغانستان په ډیرو لرې پرتو سیمو کې مخابراتي شبکو ته د فعالیت محدوده اجازه ورکوله او د شپې لخوا په ډیرو سیمو کې شبکو کار نه کوي. خو د مخابراتي شبکو د فعالیدو خبر تر هغه وروسته خپور شو چې په افغانستان کې د پام وړ تاوتریخوالي د کمیدو ونه اعلان شو. د روغتیا نړیوال سازمان خبرداری ورکړی که هیوادونه په چټکۍ سره متحد نشي او عمل ونه کړي، د کرونا وایرس د خطر د مخنیوي موقع ښایي له منځه ولاړه شي. د روغتیا نړیوال سازمان مشر پرون ویل چې لا هم د دې موقع شته چې د کرونا وایرس ته لا زیاتې خپرېدا مخنیوی وشي. د روغتیا د نړیوال سازمان په داسې وخت کې دا خبرداری ورکړی چې په منځني ختیځ او جنوبي کوریا کې هم د کرونا وایرس د خپرېدو خبرونه خپاره شوي. د روغتیا د نړیوال سازمان مشر ویل چې داسې هیوادونو ته لکه لبنان او کاناډا ته د دې وژونکي وایرس ته رسېدو خبر دا معنی لري چې د وایرس مخنیوي چارې مو لا سوزي. کرونا وایرس د دسمبر په میاشت کې د چین په ووهان ولایت کې پیدا او له هغه ځایه نورې نړۍ ته خپور شو. د چین حکومت پرون ویل چې 113 نور کسان په دې وایرس مړه شوي دي. د ایران حکومت پرون د کرونا وایرس له امله د 4 تنو مړینه په خپل هیواد کې تایید کړه. ویل چې 13 کسان نور په دې وایرس اخته دي. اخوا یو اتاویا کلن ایټالیایی د کرونا وایرس له امله مړ شو. دا په اروپا کې د دې ناروغۍ لومړنی قرباني ګڼل کیږي. کرونا وایرس تر اوسه په چین کې چې اصلي مرکز دی 2315 تنه وژلي او د نړۍ په نور 20 هیوادونو کې د قربانیانو شمیر تر 200 اوښتی. د امریکا د متحده ایالاتو ولسمشر ډونالد ټرمپ د امریکا د استخباراتو د ادارې د چارواکو ریپورت رد کړ چې وایي روسیه یو بیا د ټرمپ د کمپاین د بریالي کېدو لپاره د 2020 میلادي کال د ټاکنو لپاره پر روانو هلو ځلو کې مداخله کوي. ډونالد ټرمپ پرون پر ټویټر ولیکل چې دا د ناسمو معلوماتو د خپرولو بل کمپاین دی چې د ټرمپ په وینا په کانګرس کې د ډیموکراټانو لخوا پیل شوی. په همدې ورځ د کرملین ویان دیمیټری پیسکوف د امریکا د استخباراتو د ادارې د چارواکو ریپورټ رد کړ او ویل چې هیڅ حقیقت نه لري. نیویارک ټایمز، واشنگتن پوسټ او اسوسییټډ پریس په جلا جلا رپورټونو کې د پنځشنبې پر ورځ څرګنده کړ چې د امریکا د استخباراتو د ادارې چارواکو د فبروري په 14مه د بندو دروازو شاته په غونډه کې خبرداري ورکړې چې روسیا مداخله کوي. د معتبر رسنیو د داسې سرچینو په حواله د خبر خپور کړي و چې له مسلې خبر ول خو د هویت د پټ پاتې کېدو په شرط دا څرګندونه کړې دي. دا خبرونه
خبرونه له ازادي رادیو اوریدل دا خبرونه زموږ په ویپانه کې هم لوستلې او اوریدلې شي. پته د ازادي رادیو ډاٹ کام یا ازادي رادیو ډاٹ او آر جی وړاندې په خبرونه کې او ری چې کورنۍ چارو وزارت وایي تیر 12 ساعتونو کې د تاریخوالي د کمښت لجمنې کوم سر غړونه نه ده شوی.
کورنۍ چارو وزارت او پټول کې امنیتي او دفاعي ځواکونه متحد دي خپل وعده ته ملوي حادثه نه درمنځته شوی په توافق باندې عمل شوی.
د چارو کتونکو وایي د تاریخوالي دا کمښت د اوربند لومړني ګامونه دي.
ما په اند کوم پریکړه شوې ده دا تقریبا د مقدمه ده د اوربند لپاره.
عام خلک هم د کارت لزړه خوشاله دي او د دوام غوښتنې کوي.
ډیر زیات سره خوشاله شم چې خبر جوړ اوربان شوی. ډیر زیات خوشاله مله تعالی د افغانستان کې امن او سور لاوري.
ما دا سپیکر وکړ یعنی موږ افغانان هم نور د ژوند حق لرو.
کابل چا پرسپانو ته هم کتنه کوو. د خبرونې دویمه برخه د زهرو کاروان پروګرام ته ځانګړې شوی. هله دا تر پای را سره پاتې شي. زموږ غاک له ازادۍ رادیو ناوړی راځو د خبرونې لمړۍ موضوع ته. د افغانستان د کورنۍ چارو وزارت وایي چې تر اوسه د تاریخوالي د کمښت په هوکړې عمل شوی او کومه ستره پیښه نه ده رامنځته شوې. دا په داسې حال کې ده چې له اروزګان، بلخ او پکتیا ولایتونو نه د وړو جګړو راپورونه ورکول شوي. د تیر شپې 12 بجو راهیسې د افغان حکومت، امریکا او طالبانو ترمنځ د تاریخوالي د کمښت اونۍ پیل شوې ده. زموږ همکار رحمت الله افغان د محل د کابل په سټوډیو کې را سره دی او دا موضوع تعقیب کړي. افغان سپ خبرونه ته خراغلی څه دی ورستی راپورونه؟ آیا د تاریخوالي د پایل شیبي لکه څنګه چې مخکې مو ویل مراد شوی او کنا د سرغړونو راپورونه هم شته؟
بله لودین سپ تاسو ته او اوریدونکو ته سلامونه وړاندې کوم. د افغانستان د کورنۍ چارو وزارت وایي افغان امنیتي او دفاعي ځواکونو د تاوتریخوالي د کمښت هوکړې ته ژمن دي خو په عین حال کې د خلکو د امنیت خوندیتوب مسؤلیت هم لري. د دغه وزارت مرستیال بیان د مروه امینی نن ازادي راډیو ته وویل چې په تیرو 12 ساعتونو کې په هیواد کې لوی پیښه نه ده رامنځته شوې او هوکړه تر اوسه پورې عملي بڼه لري.
کورنۍ چارو وزارت او د افغانستان امنیتي او دفاعي ځواکونو کوم تعهد چې په دغه توافقنامه کې درلود د افغانستان مخالفینو سره دواړه طرفو تعهد کړی چې په دې به عمل کوي. کورنۍ چارو وزارت او په ټوله کې امنیتي او دفاعي ځواکونه متحد دي خپلې وعدې ته پورې څو لویې حادثه نه ده رامنځته شوې په توافق باندې عمل شوی. اما کلي جزئیات به د ورځې په خاطر تفصیل شریکو.
بله لودین سب دپتاس حال کې د چې د بلخ ولې د زاري ولسوالۍ د پکتیا ولې د زازیاریو ولسوالۍ او د ورزګان ولې د چنارتو ولسوالۍ کې تیر شپې له 12 بجو وروسته جګړې سوي دي چې د چارواکو په نه د چنارتو ولسوالۍ کې په جګړه کې دوه پولیس وژل سوي او دوه نور ټپيان سوي دي. د طالبانو امریکا د هوکړې په اساس بلنن وروسته په ټول افغانستان کې د طالبانو پر افغان او بهرنۍ ځواکونو بریدونه نه کوي او په ورته وخت کې به دوی پر وسلوالو طالبانو بریدونه نه کوي. دا په داس حال کې د چې له دریو زمخ کې د سولې پر موضوع یو لړپړی افغان دولتي چارواکي ازادي راډیو ته ویلي چې د تاریخوالي د کمیدو ونې به د طالبانو بریدونه پونی کې به تقریبا طالبانو بریدونه اتیا سلنه را کمیږي. یعنی په دې معنی چې په خو به 15 بیا بریدونه کې د لوس په 1570 ټیټیږي. لودین صاحب په ورته وخت کې دغه د اوربند د ونې پیل په پکتیا، ننګرهار، خوست، لوګر او ننګرهار کندهار ولایتونو کې د عامو خلکو له غبرګون او تود هرکلی سره مخامخ سول دوی د تلپات اوربند غختنه وکړه. هم د خلک لارو کوڅو تر اوتل د غونې د نیک پال په توګه یاد کړه او خوشحالي اتونه وکړل. لودین صاحب افغان ولسمشر تیرش په ملت په وینا کې ویلو چې دغه په دغه ونې کې دوی ډیر په احتیاط قدمونه اخلي او افغان امنیتي او دفاعي ځواکونه وزت لنګدې ساری دولي دي چې افغان امنیتي ځواکونه په دپایي حالات کې دي. لودین صاحب د ورځې په اوږدو کې په دې اړه باندې کوم تازه جزئیات درلل موږ به وکولای سو اوریدونکو.
افغان صاحب دغه کوم جګړې چې سوي په یو شمېر ولایتونو کې چې تاسو یې نمونه واخیستل د دې لامل څه خو دل شوی طالبانو د بریدونه کړي او د شپې له 12 بجو وروسته شوي او که د شپې په سر کې د بریدونه شوي څه معلومات شته؟
موږ چې له خپلو سیمه ییزو خبریالانو سره په دې اړه باندې تماس ونیو دوی وویل چې د سیمه ییز امنیتي چارواکي په دې اړه موږ ته بشپړ جزئیات نه راکوي او وایي چې د کورنۍ چارو وزارت سره په دې اړه تاسو تماس ونیو ونیسئ، یعنی بشپړ معلومات نه دي. خو په پکتیا کې امنیتي چارواکي ادعا کوي چې طالبانو په دوی باندې یعنی په امنیتي پوستو باندې برید کړی ده. بل خو په کورنۍ چارو وزارت کې امنیتي سرچینې چې نه غوښتل نوم یې واخیستل شي. همدارنګه ازادي راډیو ته وویل چې په زارې ولسوالۍ په بلخ ولایت کې هم پر افغان امنیتي ځواک کونو باندې بریدونه سوي دي. افغان امنیتي ځواکونو ل خپل ځان دفاع کړی ده. تیر ورځ د ملي امنیت او بخې تیر ورځ د افغانستان د ملي امنیت شورا همدارنګه تیر شپه ولسمشر محمد اشرف غنی ویلي چې افغان امنیتي او دفاعي ځواکونه به له خلکو او امنیت نه ساتنه کې د لوی لارو تاسیساتو ساتنه به کې او کله چې په دوی باندې بریدو سدي به خپل ځان دفاع کې. لودین صاحب
bale کور ودان ډیره مننه. رحمت الله افغان چې ویلي کورنۍ چارو وزارت وایي تر اوسه د تاریخوالي د کمښت کومه هوکړه چې سوي عملی سوی خو په یو شمیر ولایتونو کې د وړو جګړو راپور نه ورکول شوی. البته وایو چې دا مکمل اوربان نه دی د تاریخوالي کمښت او لمخکنه هم داسې احتمال و چې یو شمیر وړې پیښې به رامنځته کیږي. د پوځي چارو یو شمیر کارپوهان بیا وایي چې په افغانستان کې د جګړې ښکېلې خواوې باید د تاوتریخوالي د کمښت په اونۍ کې کړې هوکړې ته ژمن اوسي. د دغو کارپوهانو له ډلې د افغانستان پخوانی لوی درستی شیر محمد کریمی وایي چې د دې اونۍ بریالیتوب د باور فضا رامنځته کېدو سره بشپړه مرسته کوي. له ښاغلي کریمي سره زموږ همکار رحمت الله افغان مرکه کړې او د دې اونۍ د پیل د څرنګوالي په اړه یې ورنه پیل کې پوښتنه کړې.
دواړو خو فعلا کوم تعهد چې کړی دی دا تعهد خو تر اوسه داسې معلومیږي چې مراعت کیږي. خو زه زما په اند کوم پریکړه چې شوې ده دا تقریبا د مقدمه ده د اوربند دپاره او د موږ هیله هم دا ده.
کرمی صاحب کچیری د تاوتریخوالی اونۍ په بریالیتوب سره پای ته ورسیدله، څومره د جګړې د ښکېلو غواو ترمنځ د باور فضا رامنځته کولای سي؟
بیخي ډیره چې خلک په احتیاط سره ګوري. کچیری دا په موافقت سره سر ته ورسیږي که د پیاد وي د درې ورځو اوربند څومره یو مثبت انعکاس درلودو تیر کال، نو دا به هم داسې ډېر مثبت انعکاس ولري او اعتماد به پیدا شي، باور به پیدا شي په ټولو سطحو کې، هم د جنګ په صفوفو کې د دواړو خواوو کې، هم د رهبري په سطحو کې په دواړو خواوو کې دا باور اعتماد زیاتیږي. د باور فضا چې رامنځته شي دومره جرات دې پیدا کیږي چې بل قدم واخلي.
ځینې خلک ممکن هڅه وکړي چې خالد اونۍ کمښت دغه له ناکامۍ سره مخامخ کړي. د افغانستان دولت همدارنګه طالبان او امریکایي لوري ته څه کول پکار دي لپاره چې بدیالیتوب ته سره پای ته ورسي؟
تحلیل مې دا دی چې انشاءالله د سولې د پروسې غټ اکثریت په اصطلاح طرفدار د سولې دي. محدود څو کسان به وي چې هغه شخصي ګټې په اصطلاح د سعودونه په دې کې دي چې تشنج وي، جنګ وي، اوبه خړي وي، مایان پکې ونیسي. هغه ډېر محدود خلک دي د دولت په سطحه، د طالبانو په سطحه، د ایالاتو متحده په سطحه. دوی باید خپل استخباراتي کړۍ ډېرې فعالې کړي او دا خلک تثبیت کړي. شاید په سیاسي څیرو کې ځینې خلک پېژندل شوي هم وي، مګر د دوی په اپراتیفي قدمو کې باید استخبارات ډېر فعال وي چې د دوی اپراتیفي سطحو کې دا خلک تثبیت کړي، ځکه چې هغه عملاً بیا لاس پوت نه وي په منفي حرکات وي، تثبیت کړي، مخنیوی وشي او په عین زمان کې مثبت تبلیغ باید وشي په دواړو خواوو کې. مطبوعات په دې کې ډېر سخت نقش لري. کچیرې د سولې په اړه مثبت تحلیل او ارزیابي وکړي، هغه د بینی زیاته وښیو، په همدې لار کې تبلیغ وکړو، دا به ډېر په ګټه وي.
د پوځي چارو کتونکي او پخوانی لوی درستیز شیر محمد کریمی و چې ویلې د تاوتریخوالي دا کمښت د اوربان پیلامه ده او د هیله وښوده چې تلپاتې سوله ټینګه شي.
جنگ دولک سول خان
سول او ملی یوالی ده هر اولس ده بقا او پرمختګ ضمانت کوي.
د تاوتریخوالي د کمخت په موضوع کې پاتکیګو د افغانستان ولسمشر اشرف غنی وایي د پام وړ تاوتریخوالي کمیدل د اوربان د دایمي سولې په لور یو مهم ګام دی. د امریکا وسوالو طالبانو ترمنځ د موافقې لمخې د تیر شپې له 12 بجو تر راتلونکي شنبه به په ټول افغانستان کې د پام وړ تاوتریخوالي کم وي. دا هڅه به په افغانستان کې د سولې له بهیر سره سمرسته وکړي. په دې اړه د افغانستان د سولې د عالي شورا د اجرایه بورډ د غړي عبدالحکیم مجاهد او د سیاسي چارو د کتونکي خوشحال خلیل نظر احمد شیبر په دې بحث کې اخیستی دی.
مجاهد صاحب، یو شمیر کتونکو وار له مخه د اندېښنه لرله چې د پام وړ تاوتریخوالی کمیدل دقیق نه دی، یعنی نشي اندازه کېدلی. ستاسو نظر سره
د افغانستان د ملت لپاره، د افغانستان د خلکو لپاره انتهایی د خوشحالي شیبې دي. تر څومره حد پورې چې دا موضوع زه تعقیبوم، د طالبانو لخوا نه په منظم ډول باندې، هم په لیکلي ډول باندې، هم په صوتي ډول باندې خپلو جنګیالیانو ته هدایات صادریږي او د مکمل نظم او ډسپلین سخت امرونه ورته کیږي. زما خو اندازه داره چې دا به یوازې د تشدد د کمولو مسله نه وي، بلکې دا به ثابته سي په ټول افغانستان کې د یو مکمل عملی اعلان شده اوربند مسله به وي. همدارنګه د افغانستان د لخوا نه د جناب ډاکټر صاحب اشرف غنی پیغام چې خپل ملت ته ولېږه، ورسره ورسره د امریکا د متحده ایالاتو د وزارت خارجه بیانونه، دا ټول د دې څرګندوی دي چې د افغانستان د قضیې ټول اړخونه اوس د افغانستان د سیاسي حل لپاره نهایی جدي دي. نو دغه اوربان چې د یو هفته لپاره ده، ټول اړخونه باید په ډېر جدیت باندې دغه امتحاني مرحله په کامیابي باندې د
بریا پلاو ته ورسې. بله، مننه مجاهد صاحب. تاسو سره اوسې د سیاسي چارو کتونکو خوشحال خلیل هم په خبرونه کې را سره ملګری شو. مجاهد صاحب، دغه د تاوتریخوالي کمیدو ته خوشاله دی او هیله لري چې دا به په دایمي اوربند او سولې بدل شي. ستاسو نظر څه دی؟
اوربان یا د خوشنط د کمولو د اونۍ د راستول عمل مبارکي وایمه. واقعا د افغانستان خلک ټول خوشاله دي او تمه لري چې دغه اوربان یا دغه د خوشنط کمواله چې یو هفته تکل شوې ده، په دې موده کې د دواړو طرفونو د نورو ټولو طرفونو ترمنځ د اعتماد جوړونه رامنځته شي او دغه اوربند په دوامداره اوربند بدل شي او بلاخره هر هغه اقدام خلک د هغې حمایت کوي چې هغه کې انتحار، انفجار او د انسان وژل
خلیل صاحب، مننه. تاسو یا مهمه کلمه یاد کړه، د اعتماد درامنځته کېدو. له مجاهد صاحب څخه به واورو. مجاهد صاحب، څرنګه دا یو هفته د دې لپاره کافي ده چې اعتماد د دواړو لورو ترمنځ پیدا شي؟
دا یو هفته د دې امتحان او د ازموینې دوره ده. ټول اړخونه باید په ډېر جدیت باندې دې ته توجه وکړي تر څو چې د اعتماد یو فضا رامنځته شي. تر څو چې د اعتماد فضا نه رامنځته شوي، په هیڅ قیمت باندې موږ افغانستان
د قضیه سیاسي حل
طرف
باندې تلای نه. مجاهد صاحب، دغه د اعتماد مسله چې تاسو اشاره ورته وکړه، کچیرته خدای مکړه په دغه یو اونۍ کې ځینې نوري تر هغه ریډلې چې په افغانستان کې فعال دي، لکه القاعده، لکه د افغانستان حکومت او ناټو چې وای لشکر طیبه او لشکر جنگوي او د ازبکستان اسلامي تحریک او یو شمیر نوري ډلې، کدغه کسان په دغه یو اونۍ کې حمله وکړي، فکر نه کوي چې دغه اعتماد به بیا ترلاس نشته په یو هفته کې؟
که په هر حال باندې مهمه خبره خدا ده چې د طالبانو د امریکا ترمنځ چې کوم تفاهم رامنځته شوی ده، آیا په یو کې دغه قید ضروری ده چې ویل شوی تر څو چې د کومې حملې مسؤلیت خپل طالبان په غاړه باندې وانخلي؟ که هر څوک کوم کار وکوي باید هغه نظر انداز شي، یو خبره. دوهمه خبره، د طالبانو لخوا ما لیدلی دي چې هغوی هم لیکلي، هم شفاهي پیغامونه خپلو ملګرو ته صادر کړي دي. که داسې واقعات څوک کوي په نام د سپایلرز باندې، څوک تخریب کوي، دوی کوشش کوي، کوشش باید وکړي چې هغه باید ونیسي، د شواهدو په شکل باندې وړاندې کړي چې ګوري دا د طالبانو لخوا نه و، دغه د دغه جهات لخوا نه و، او غوښتل چې د سولې دغه لومړنی د امتحاني قدم په ناکامي باندې بدل کړي. ټول خواهی باید کوشش وکړي هر حمله کوي هغه باید ونیول شي،
دغه شواهد وړاندې شي چې دا د دغه جهت له خوا نه وو او بیا ټول خواوی هغه جهت ته متوجي شي.
خلیل صاحب، تاسو څه نظر لري که چیرته کومې درې میډلې کومه حمله وکړه، دا به د دې باعث نشته چې دغه اعتماد چې احتمالا رامنځته بشي دا به ټکنای کی؟
فکر کوم دغه د خشونت د کموالي اصطلاح چې د اوربند ځای ونیو یو علت او یو غټ دلیل دا و چې هغه ټول دومره ریسک طالبان نشي اخیستلی چې د ټول افغانستان کې چې څومره وسله والې ډلې دي د هغو باندې حاکمیت مسئولیت نشي اخیستلی، هغه ریسک نشي اخیستلی. نو په دې خاطر حداقل دوی یو شل فیصده دغه مسله همداسې پرېښوده. د په توافقاتو کې چې تر اوسه پورې دوی د امریکا ترمنځ شوي دي، داسې یې پرېښېده چې که چېرته دغسې حملې کېږي لکه مجاهد صاحب چې وویلې، نو هغه معمولا نورو ډلو ته چې په افغانستان کې تقریبا شل تروریستي ډلې د نړۍ د مختلفو د منځنۍ آسیا نه نیولې تر جنوب آسیا پورې دلته فعالې دي او فعالیت کوي د القاعدې په شمول باندې، نو دا به هغوی ته ورګرځي.
د طالبانو یو پخوانی چارواکی عبدالحکیم مجاهد او سیاسي کتونکو خوشحال خلیل و چې د تاوتریخوالي د کمښت په اړه یې خپل نظر څرګنداوه. اوس هم د تاوتریخوالي د کمښت په اړه د ځینو عامو خلکو نظرونه اورو.
زمانم زبیح الله د دننګراو سیدونکو ما ډیر زیات سر خوشاله شم چې خبر جوړبن شوی، ډیر زیات خوشاله ما الله تعالی د افغانستان کې امن او سور الله وري.
زمانم نورلا نورانی د هډی د کلیو سیدونکو ما بیگا چې مون خبر شو جوړبن شو ډیر زیات خوشاله او تباور به لکه لوی اختر ورځی ډیر خوشحالي کو زکه افغانان دغه ورځی د پاره ډیر خوشاله چې د جوړبن مکیږي او دغه جنگونو ډیر نور ستړي شوی یو بس د طالبان ورونو مغکو نور مرونو غاکو چې سوله کې خیر ده بعد سوله وشي افغانان نور سړي دي جنگونو نه
رحمت حیران يم د پکتیا یو تن اوسیدونکو لوخاوی نو مونږ هیله لرو چې امدغه ونی امداسي و غزيږي ترسو دی یو بل دی وینې تو یول نه لاس واخلو.
محمد زکریا تسکین
خبر چې سوله یز مون کاروبار د سهار څخه دي کنه او چې سوله نه نه امنی د ګور جنگ دغه د څوک کار نشي کول په ډاډه زړه فنګونه نشي کول ډیر ستونزې دا وربن چی د نن ورځې له پایله څخه کله چې د تاریخوالي د کمښت ونی اعلان شوې ده افغانان ډیر خوښت دي، بل خصوص په پکتیا ولایت کې خلک ډیر خوښت دي او د سولي او اوږدمهاله وربن لپاره هلی زیات شوی دی او د ټول پام دی هله دی چې داونی بعد اوږدمهال اوربند دی پایل اونوي.
مې محمد عارف پیدره دی د ورزګان ولایت اوسیدونکو یم. ما نن اوس مرته د 12 بجو خبرو سره مرته وکتل پولیسوالي کوم جنگ روانو الته دین پوسټو سره طالبان خپل تاریخوالي لمنځ وغورځو یا اوربند مرات نکړي.
زه خپل خو ډیر یقیني دومره خوشاله هم چې اصلا په جامو کې نه زایدم د شپې مې یعنی په اجتماعي رسنیو باندې دومره خوندور اعلانونه واوریدل زیر مې واوریدل. ما دا فکر وکړ چې یعنی موږ افغانان هم نور د ژوند حق لرو او نن شپه ما خپله دا احساس کوم چې یوه ورځ به زموږ تاسې دغه خوندې او دا مورانې به نن نور نه ژړېږي. هغه چې سهار راکښېناستم بدبختانه او بدبختانه په باد په باد الفاظ باندې وه چې د چنارتوپ ولسوالۍ کې جګړه شوې وه، د طالبان د لوري نه د تاوتریخوالي دا کوم قانون چې و دا مات شوی و. نو زه خپله ډېر خواشینه شوم، په ترین کوټ کې هم شوی و، نو زه خپله ډېر خواشینه شوم په دغه.
د کابل چاپ ورځپاڼو هم د تاوتریخوالي د کمښت په اړه تبصرې کړي. فیروزه عزیزي د ځینو ورځپاڼو پاڼې اړولي.
ملي ارمان ورځپاڼې خپل اصل مقالې ته د هیلو لار پرانستل سوه عنوان ورکړی او لیکلی دی چې د طالبان لولوري دی وی او نه د تاوتریخوالي کمښت د افغانستان د جګړې پای ته هیلې راپارولي. د سرمقالې لیکوال لیکلي له دې وو ورځو وروسته به د امریکا او طالبانو ترمنځ د سولې تړون لاسلیک سي او تر هغه وروسته به د بین الافغاني خبرو اترو لپاره زمینه برابره سي. لیکوال لیکلي سره له دې چې د امریکا او طالبانو تر هوکړې وروسته به بین الافغاني مذاکرات کیږي، خو لا هم طالبانو نه د منلې چې له افغان حکومت سره مخامخ خبرې اترې وکړي او دا د دې لامل ګرځېدلی چې تر دې دمه د خلکو له لوري له طالبانو سره د مذاکره کوونکو نوملړ برابر نسی. د لیکوال په باور که چیرې له دغې ډلې سره د مذاکرې پلاوی ټول ګډونه وي، بین الافغاني مذاکرات به هم ښه پایله ورکړي او بالاخره به په افغانستان کې سولې ته زمینه برابر سي. دنیا ورځپاڼې بیا د طالبانو د مرستیال سراج الدین حقانی د تازه خپرې سوې مقالې هغه نقل قول په سرلیک کې راوستی چې وایي په افغانستان کې باید جګړه پای ته ورسیږي. د دغې ورځپاڼې سرمقاله لیکونکي کې د سراج الدین حقانی خبرو ته په کتو لیکلي طالبان هم لیواله دي چې په افغانستان کې جګړه ختمه او هیواد باثباته سي. د حقانی شبکې مهم غړي او د طالبانو ډلې مرستیال سراج الدین حقانی تازه نیویارک ټایمز ورځپاڼې ته خپله لومړنۍ مقاله لیکلې او پکې ویلي دي چې موږ مخکې هم د بهرنیانو له لاسوهنو په کافي اندازه ځورېدلي یو. موږ به له افغانانو سره د سولې په اړه ټول اقدامات ترسره کړو تر څو ډاډه سو چې نوی افغانستان به د ثبات کور وګرځي، تر څو هیڅوک په دې خاوره کې ځان نامسونه احساس نه کړي. دا یادونه ده چې د سراج الدین حقانی د مقالې د خپرولو له امله په نیویارک ټایمز ورځپاڼې له دې امله د افغان حکومت د بیلابیلو اوسنیو او پخوانیو چارواکو لخوا نیوکې وسوې چې د نوموړي د خبرو ښه تریبیون وګرځېده. همدارنګه د ولسمشر غنی ویان صدیق سریقي د سراج الدین حقانی د مقالې په اړه په خپل ټویټر پاڼه ولیکل چې حقانی په تیرو 18 کلونو کې زیات بیګناه افغانان وزلي او اوس له خپل دغه دریزه په شاسو. د سرمقالې د لیکوال په باور دا مهال د افغان سولې لپاره ښه چانسونه برابر سوي او باید په ښه توګه ترې ګټه واخیستل سي. او هیواد دولتي ورځپاڼې بیا خپل سرمقاله کې لیکلي چې افغان حکومت له امریکا سره په ګډه د طالبان لوري د تاوتریخوالي د اونۍ د ښه مدیریت لپاره پوره چمتووالی نیولی دی. د سرمقالې لیکوال ټولو هغو ناسو ته اشاره کړې چې د افغان حکومت او امریکایي چارواکو ترمنځ سوي دي او پکې د تاوتریخوالي د کمښت د اونۍ په اړه سره غږېدلي دي. د لیکوال په خبره افغان حکومت هم د بین الافغاني مذاکراتو د پیل لپاره د ټولنې له ټولو اقشارو سره سلا مشورې پیل کړې چې د ولس په خوښه به له طالبانو سره سوله وکړي. لیکوال لیکلي افغان حکومت د تاوتریخوالي کمښت د سولې لپاره ښه فرصت ګڼي او په ټولو سیاستوالو او خلکو غږ کوي چې هیواد کې د تلپاتې سولې لپاره واحد دریځ خپل کړي.
زموږ غږ له ازادۍ رادیو نه اوري. زموږ خبرونه کولای شئ زموږ په ویبپاڼه کې وګورئ، پته د www.azadiradio.com یا azadiradio.org. موږ فیسبوک هم درو، فیسبوک کې مو هم نوی مطالب خپریږي. facebook.com/azadiradio مو د فیسبوک پته ده.
په واسیمه کې په کوم امکاناتو سره مو امن راتلای شي. د دوی اقومي جوړښتونه رجوندې کوچې د کوم جوړښتونه لري او دوی ته د بیا رغونې پروژې یوسو.
په آزاد ټولنو کې خلک له یو بل سره آزادانه خبرې کوي.
الله دې ستزار یا لایون کې چې دغه خصم ورته خستی نسونه نسمه راول او دوی ته کالی کولای شو په چی شي کو.
تغاسبین درګر د لګې د شیخ مصر سنتی پارک دغه سپلو روان دي.
تاسو هم له ازادي رادیو سره تماس ونیسئ، خپل فکر او نظر بیان کړئ.
اوس هم فیروزه عزیزی تاسو ته اقتصادي خبرونه وایي.
د افغانستان د کرنې او مالدارۍ وزارت وایي راتلونکي لمریز کال کې به د مالدارۍ برخه لا پیاوړې کړي. دغه وزارت ویان اکبر رستمین نن ازادي راډیو ته وویل چې په بیلابیلو ولایتونو کې به د مالدارۍ په برخه کې د پانګونې زمینه برابره سوي او بې وزلو مېرمنو ته به هم د کبانو، چرګانو، غواګانو فارمونه جوړ سي. ښاغلی رستمی وایي په دې برخه کې به د خلکو او هیواد اقتصاد لا پیاوړی سي.
عواید مالدارو بشتر مشه، اقتصاد کشور تقویت مشه، حدود 8 میلیارد دلار ارزش مجموعی سکتور مالداری در افغانستان از بلند هر اندازه‌ای که دهی بخش حکومت و سکتور خصوصی سرمایه گذاری بکنه به همو اندازه میزان تولید خصوصا لبنیات در کشور بیشتر میشه و ما به خودکفایی نزدیک میشه.
در خغلی رستمی خبر ایوازی په 1390 کال که د وچکالی لامل په دغه سکتور کې ځینې ستونزې وي، خو له تیر کال په دې خو د مالداری په برخه کې ستونزې کمی سوي او عواید هم لوړ سوي دي. د کاپیسا ولایت د والی ویاند وای په دغه ولایت کې 350 ټنه جلغوزي راټول سوي دي. د کاپیسا ولایت د والی ویان قیس قادری نن ازادي راډیو ته وویل چې سږ کال دغه ولایت له درې ولسوالیو دغه اندازه جلغوزي راټول سوي چې د تیر کال په پرتله زیاتوالی ښیي. د خغلی قادری په خبره تیر کال په کاپیسا ولایت کې لیات شمیر نیمایي جلغوزي راټول سوي وو او لامل یې هم په تاګاب، نجراب او الاسای ولسوالیو کې د دولت ضد وسلوالو د شتون له امله ستونزې موجودې وې چې اوس حل سوي. دي د قیس قدری په خبره د محل په کاپیسا ولایت کې یو کیلو جلغوزي 2500 افغانۍ ترسيږي او په یو کال کې لدی درکه 922 میلیون افغانۍ عاید راټول شوی دي او د کابل په شاهزاده سرای کې زینو بهرنی اثر په مقابل کې افغانۍ په دی ډول تبادله کیږي یو امریکایي ډالر و او افغانۍ لاس پوله یو یورو 3 افغانۍ 50 پوله یو انګلیسي پاوند 99 افغانۍ یو سعودي ریال 40 افغانۍ 50 سلويخ پوله زر ایرانی تومان 15 افغانۍ 50 پوله زر هندۍ روپۍ 190 افغانۍ او زر پاکستانی روپۍ 496 افغانۍ
په افغانستان کې 12 بجې شوې اجمل اندرا غلې چې تاسو ته د خبرونو لنډیز وړاندې کړي
د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي د تیر شپې د 12 بجو راهیسې په افغانستان کې د تاوتریخوالي د کمښت اونۍ پاړه پریکړې عملي شوې دي او په دې برخه کې تر اوسه پورې کوم لوی سرغړاوی نه دی لیدل شوی خو له روزګان څخه د ازادي راډیو خبریال د چارواکو له خولې وایي چې دغلته تیره شپه وسلوالو طالبانو پر امنیتي پوستو ډزې کړې دي بلخوا د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو سیاسي دفتر یا یوناما په یو ریپورت کې ویلي چې په 2019 میلادي کال کې په افغانستان کې تر 3400 زیات ملکیان په جګړو کې وژل شوي دا د ریپورت پر بنسټ چې نن خبر شوې د تیر میلادي کال په ترڅ کې تر 6900 ډیر ملکیان ټپیان شوي هم دي دا سیمی او نړۍ په خبرونو کې مهم خبردار دی چې یو اتاویا کلن ټالوی د کرونا وایرس لامل مړ شو دا په اروپا کې د دې ناروغۍ لومړنۍ قرباني ګڼل کیږي کرونا وایرس تر اوسه په چین کې چې اصلي مرکز د 2315 تنه وژلي او د نړۍ په نور وویش هیوادونو کې د قربانیانو شمېر هم لسګونو ته رسیږي اخوا د روغتیا نړیوال سازمان خبرداری ورکړی چې که هیوادونه په چټکۍ سره متحد نشي او عمل ونه کړي د کرونا وایرس د خطر د مخنیوي موقع ښایي له منځه ولاړ شي
له اجمل ان مننه چې لاند خبرونه یې وړاندې کړل او سم د ازادي راډیو اونس پرګرام د زهرو کاروان
د زهرو کاروان
د ازادي راډیو درنو اوریدونکو زموږ سلامونه او نیکی هیلی ومني زه محمد ایاز ترنکیم او تاسو ته د زهرو کاروان خبرونه وړاندې کوم د نن په خبرونه کې په دې اړه راپور لرو چې د مالی چارو نړیوالې ډلې د سیړنو لمخې د نشه یي موادو تولید او قاچاق د ترهګرو ډلو مالی مهمه سرچینه بلل سوې ده په خبرونه کې نور موضوعات هم لرو خو لومړی بل مسکا هوتک څخه د نشه یي موادو په برخه کې د اونۍ مهمه پیښه واورو
په کابل ولایت کې څه د پاسه 10 کیلوګرامه خیشه ونیول شوه له نشه یي موادو سره د مبارزې معینیت ویاند اسد الله یادګاری ازادي راډیو ته وویل له نشه یي موادو سره د مبارزې ځانګړو ځواکونو د دلوي د میاشتې پر 29 نیټه د کابل ښار په 15 امنیتي حوزه کې دوه قاچاق کوونکي له نږدې 12.5 کیلوګرامه خیشه سره یو ځای ونیول نیول شوي نشه یي مواد له هرات ولایت څخه کابل ته قاچاق کیدل او په پام کې و چې هلته د نشه یي موادو پر وړو خرڅونکو باندې خرڅ کړل شي د کابل او کندهار په هوایي ډګرونو کې یو لستنه د نشه یي موادو د قاچاقو پر مهال ونیول شول د کندهار د امنیت قمندانۍ ویاند جمال ناصر بارکزي ازادي راډیو ته ویل شپږتنه هغه مهال ونیول شول چې غوښتل یې څه د پاسه 2 کیلوګرامه هیروین په خپل خېټو کې د احمد شاه بابا هوایي ډګر لارې هندوستان ته قاچاق کړي
ونیول شو کسانو غوښتل چې د احمد شاه بابا نړیوال هوایي ډګر څخه هندوستان ته نشي توکي انتقال کړي او مخکې د مخکې د کندهار پولیسو تثبیت او ونیول چې یادو کسانو سره 2.490 کیلوګرامه نشه یي توکي ول
په یو بل پیښه کې له نشه یي موادو سره د مبارزې ځانګړو پولیسو د حامد کرزي په نړیوال هوایي ډګر کې 15 کسان هغه مهال ونیول چې غوښتل یې نږدې 2 کیلوګرامه هیروین په خپلو خېټو کې هند ته قاچاق کړي د ملي امنیت کارکونکو تر 100 کیلوګرامو ډیرو نشئی موادو د قاچاقو مخاوني وله د بغلان ولایت د ملي امنیت په خبر پاڼه کې راغلی چې د دې ریاست کارکونکو 120 کیلوګرامه چرس ونیول شي په یو باروونکو موټر کې د مرکزی بغلان ولسوالۍ څخه کابل ته قاچاق کیدل. موټر چلوونکي د پیښې له ځایه تښتیدلی دی او د ونی وروستۍ پیښه دا ده چې په کابل کې تر یوې میاشتې لږه موده کې څه د پاسه 70 کسان د نشه یي موادو د قاچاقو او خرڅلاو په تور نیول شوي دي. د کابل د امنیت قمانداني ویاند فردوس فرامرز ازادي راډیو ته وویل د کابل ښار له نشه یي موادو سره د مبارزې ځانګړو پولیسو په تېره یو میاشت کې په کابل ښار کې او بیلابیلو ولسوالیو کې 15 قاچاق کوونکي او خرڅونکي نیولي دي. له نیول شویو کسانو سره شپږ 50 کیلوګرامه هیروین، ښیښه، چارس، تاریاک او نشه یي ګولۍ هم نیول شوي دي.
مسکا هوتک و چې د نشه یي موادو په برخه کې د اونۍ مهم پیښې را اورولې. د نن په خبرونه کې مستاسو لپاره دا مطالب چمتو کړي دي. د مالی چارو نړیوالې ډلې د چیړنو له مخې د نشه یي موادو تولید او قاچاق د ترهګرو ډلو مهمه مالی سرچینه بلل شوې ده.
افغانستان اوس په نړیوال مالی اقدام یا ETF سره په سپین لیست کې ده. د شفافیت لپاره هغه څومره څېړنې کوي د افغانستان د بانکي نظام په شفافیت برخه ورځ تر بلې هغوی ته د منلو وړ کېږي.
په خوست ولایت کې قومي جرګې د نشه یي موادو پر استعمال او قاچاقو باندې بندیز لګولی دی.
خلکو ته نن اختار ورکوو چې نن نه دوله ده خپل د کنن وی وټل کی وی نور کی دا وټړي.
په کابل کې د معتادینو د درملنې د یو مرکز په اړه له ډاکټر ګلمرجان شیرزاد سره مرکه لرو.
په زور باندې کوم مریض کراشي منګه مریض په زور نه بي سره و.
مرزیه وای چې د خپل معتاد میړل عمل په نشو اختصو
چې وخت به و مال سم لکه ژوند انسانان به چنه به تا لکه مړي سترګې مغړې دي سره کنه.
او د پروګرام په پای کې ډراما هم لرو.
بلې
سلام علیکم.
وعلیکم سلام.
زما له مکتب خبرې کوم. تاسو حاجی فرید یاست؟
او زه حاجی فرید یم.
تاسو یو ځل عاجل مکتب ته راشئ.
ولی خیریت وو په بشیر خو به ځنه بشوي.
اوس خبرونه د چارو د نړیوالې ډلې په چیړنې باندې پیل کوو. د مالی چارو نړیواله ډله یا FATF وایي چې د نشه یي موادو تولید او قاچاق د ترهګرو ډلو مالی سرچینه ده. دې ټولنې د ترهګرو او جرمی ډلو د نشه یي موادو او نورو غیر قانوني مالی سرچینو څرنګوالی ارزیابي کړی دی. د دې ډلې څېړنې ښیي چې ترهګري او جرمی ډلې نه یوازې دا چې له دولتي مالی سرچینو څخه ګټه اخلي، بلکې د نشه یي موادو د تولید او قاچاقو څخه لاسته راغلي پیسې هم د دوی لپاره یوه مهمه مالی سرچینه ګڼل کیږي. د افغانستان دولت هم د ترهګرو د مالی سرچینو د وچولو موضوع څو ځله راپورته کړې ده، خو اقتصادي کارپوهان وایي چې د افغانستان مالی او بانکي سیستم د ترهګرو د تورو پیسو په برخه کې چندان د ډاډ وړ نه دی. په دې اړه به د مرسلین ارسلا راپور واورو.
د روان میلادي کال د فبروري میاشتې په 19مه نیټه د مالی اقدام ډلې یا FATF د 250 هیوادونو او سازمانونو د استازو په ګډون خپل کلانۍ او ورځنۍ غونډه په پاریس کې جوړه کړه. د غونډې په لومړۍ ورځ پر دې باندې بحث وشو چې ترهګري او جنگي ډلې څنګه د جګړې لپاره له نشه یي موادو او طبیعي زیرمو څخه تمویلېږي. که څه هم چې د افغانستان استازي په دې غونډه کې نه ول، خو د افغانستان بانک ویان شریف الله شیګیوال وایي چې د مالی اقدام ډله د ترهګرو د مالی تمویل د مخنیوي په برخه کې د افغان دولت لکړنو څخه راضي ده. له همدې عملی افغانستان لخر لست څخه ایستلای دی.
افغانستان اوس په نړیوال مالی اقدام یا ETF سره په سپین لیست کې ده. د شفافیت لپاره هغه څومره څېړنې کوي د افغانستان د بانکي نظام شفافیت برخه ورځ تر بلې هغوی ته د منلو وړ کېږي. په دې کې څو ارګانونه کار کوي. د افغانستان بانک هغه مشکوکې مالی قضایاوې یا مالی معاملات چې ترسره کېږي هغه دپاره یو ځانګړی مرکز جوړ شوی دی چې د افغانستان د مالی راپورونو د تحلیل او تجزیې مرکز دی. چې هغه قضایي چې شک پرې کېږي چې ګواکې دغه پیسې د تروریزم د تمویل یا دا چې د سپینولو هڅه کېږي د پیسو وینځلو د دې دپاره هغه تحلیل کوي.
د مالی اقدام ډله یوه نړیواله اداره ده چې د پیسو سپینولو او د ترهګرو ډلو د تمویل د مخنیوي په برخه کې کار کوي او له دولتونو سره همکاري کوي چې د پیسو سپینولو او تروریزم د مالی تمویل د مخنیوي لپاره ستراتیژي او پروګرامونه جوړ کړي. د نړیوالو ادارو د ارزیابۍ پر اساس د نړۍ تر ټولو ډیر کوکنار په افغانستان کې کارل کیږي او ترهګري ډلې هر کال د افغانستان له نشه یي موادو څخه 500 میلیون ډالر ترلاسه کوي چې په اروپایي بازارونو کې له خرڅلاو وروسته دا پیسې له بیلابیلو مالی لارو څخه په افغانستان او سیمه کې ترهګرو ډلو ته رسیږي. د مالی او بانکي چارو کارپو محب شریف وایي چې افغانستان د پیسو د سپینولو او ترهګرو ډلو د مالی تمویل له اړخه ډیر زیانمن شوی دی.
افغانستان له دې اړخه خورا زیات متضرر دی. که د هغوی مالی تمویل له نشه یي توکو وي، که له هغه پیسو وي چې هغه په تور شکل باندې له یوه شخص نه بل شخص ته لیږدول کېږي، که دا د حوالې له لارې وي، که دا د بانکونو له لارې وي، په افغانستان کې تر اوسه پورې د تروریزم په مالی تمویل باندې هغسې قوانین یا هغه مقررات چې په نوره نړۍ کې اوس ورته کاریږي، تر اوسه پورې افغانستان له هغې بې برخې دی. او تر ټولو خطرناکه مسئله دا ده چې په ځینو حالاتو کې لوړ پوړي چارواکي په دې کې ښکیل دي او په دغه تمویل کې مرسته کوي. په نړۍ کې په افغانستان باندې هغسې چې باید اعتماد شوی وای تر اوسه پورې اعتماد نه پې کېږي. حتی ځینو خصوصي او دولتي بانکونو ته یې په نړیوالو بانکونو کې د حساب پرانیستنه له ګواښ سره مخ ده.
د سیګار ادارې د څېړنو پر اساس هر کال مخدرو موادو څخه د ترلاسه شویو یو میلیارد ډالرو څخه یې څه د پاسه 200 میلیونه ډالر یوازې طالبانو ته رسیږي، چې په دې برخه کې د افغان دولت او نړیوالو همکارانو ګډ پروګرامونه اغیزمن نه دي.
مرسلین ارسلا و چې د مالی چارو د نړیوالې ډلې د څېړنې په اړه راپور راوراوه. اوس خوست ولایت ته ځو او د نشه یي موادو د استعمال او قاچاقو په اړه د قومي جرګې حال درکوو. د خوست د اسماعیل خیلو او مندوزیو ولسوالۍ مشرانو د نشه یي موادو په برخه کې تړون وکړ. په دې تړون کې راغلی چې که د دوی په ولسوالۍ کې چا نشه یي مواد استعمال کړل او یا یې د دې موادو کاروبار وکړ، نو له سیمې څخه شلل کیږي او کور به یې هم ځینې اخیستل کیږي. د خوست ولایت د اسماعیل خیلو او مندوزیو ولسوال د دې پریکړې ملاتړ کوي او وایي چې د دې تړون په عملي کېدو سره به د نشه یي موادو د استعمال او قاچاقو مخه ونیول سي. په دې اړه نجیب الله الوخیل راپور چمتو کړی چې مسکا هوتک یې وړاندې کوي.
د خوست ولایت په اسماعیل خیلو او مندوزیو ولسوالۍ کې جارچی جار وهي او د یو پخوانی دود په راژوندي کولو سره خلک د نشه یي موادو په اړه د قومي جرګې له پریکړې څخه خبروي. دا جرګه چې د حیدرخیلو په دوسرکه خارګوټي کې جوړه شوې، پریکړه لیکي د حیدرخیلو د قومي شورا مشر ملک ولی محمد ولوست. په دې پریکړه کې راغلي که د حیدرخیلو په سیمه کې چا نشه یي مواد استعمال کړل او یا یې د دې موادو کاروبار وکړ، خلک به یې په غم او ښادۍ کې برخه نه اخلي او له سیمې څخه به یې شړي.
مونږ دا تړون کو چې په درخیلو قوم کې دا شیشیش والی پوډر شول چار شول دا مونږ بندو چې په کلي کې تیګه دا خرڅوي دانی غسکای لولو هر څه چې دا عمل کی په درخیلو قوم کې دا مونږ نه پریږدو. دا کلک مونږ مانی کړی دي. درخیلو قومي شورا د اربکیو مو امیرونو تم وظیفه ورکړی چې په هر ځکه په دوه کړل او توسې به دولت تاسپوره.
د حیدرخیلو قومي مشر خان ولی وایي چې د نشه یي موادو په اړه جرګې دا پریکړه ځکه وکړه چې افغان ځواکونه نور مهم مسؤلیتونه لري او د جرګې پریکړې به له دولتي ادارو سره تر سلا مشورو وروسته عملي کیږي.
د دې خلکو ته نن اختار ورکوو چې نن نه دوله ده خپل دکانونه وي، هوټل کې وي، کور کې وي، دا د وتړي کوی نه تړل. دغه قومي خلک به ته مخته وي، دولت بر سره وي. مونږ ورڅو کور صاحب مربونه دولت ته په چرس کې ورکوم چې دا کر زاوت شو. دولت چاري ډېرې دي، مونږ سره همکار یو، په څنګه وزوي لوړیو.
په دغه جرګه کې ځوانان او مدني فعالانو هم ګډون کړی وو. په دې اړه یو مدني فعال راشد الله همدرد وایي د جرګې د پریکړې یو مهمه ماده له کیمیاوي او طبي نشه یي موادو سره مبارزه ده چې په دې وروستیو کې استعمال ډیر شوی دی.
بعضې د نشه یي موادو په برخه کې لکه درملتونونه اوس نه ګولۍ شربتون روغلي دي، همداشان ستنې دي. د هغوی په خاطر م هم د پریکړه لیک یوه ماده لیکلې ده چې هغوی به پرته د ډاکټر د توصیې نشه یي مواد په خلکو نه پلوري او که چا وپلورل د حیدرخیلو په سیمه کې دوی ته د کار اجازه او فعالیت اجازه نه ورکوو. دې اقداماتو د تعقیب دپاره مو ځون ته کمیسیون ټاکلی دی.
د خوست ولایتي شورا او اسماعیل خیلو ولسوالۍ مسؤلین له دولت سره د همکارۍ په برخه کې د قومونو د ملاتړ هرکلی کوي او ژمنه کوي چې د قوم د قانوني پریکړو په عملي کولو کې به له قومونو سره همکاري وکړي. د خوست اسماعیل خیلو او مندوزی ولسوال محمد اکبر زدران وایي چې نشه او نشه یي مواد هغه اجتماعي ستونزه ده چې د ولس په ملاتړ یې مخه نیول کېدای شي.
که دا ولس زموږ سره همکار شي او موږ د دوی سره په څنګ کې ودرېږو، انشاءالله ولعزیز په سلو کې سل فیصده به دا د منځه ځي، د دغه کښت به د منځه ځي، دغه استعمال دغه تجارت کوم تصمیم چې ځوانانو مشرانو نیولی دی په کلکه ننګه او ملاتړ کوو.
تر دې وړاندې د غزنی ولایت په قرباغ ولسوالۍ کې هم د قومونو یوې جرګې پریکړه کړې و چې د اتحاد د مخنیوي لپاره به تر دې وروسته خپل لوڼې او خويندې معتادینو ته پنکانه ورکوي.
ټولنیزې شبکې، انټرنیټ، فیسبوک، ټویټر، اس ام اس له ازادي راډیو سره اړیکه ټینګه کړئ.
ترنو اوریدونکو، تاسو ازادي راډیو اوري اوس د معتادینو د درملنې یو مرکز در پیژنو. د کابل د احمدشاه بابا مینی د معتادینو درملنې 25 بستریز روغتون چارواکي وایي چې دوی تر درملنې وروسته د معتادینو د تعقیب په برخه کې لګڼو ستونزو سره لاس او ګریوان دي. دا چې دا روغتون څه امکانات لري او په کومو لارو چارو د معتادینو درملنه کوي، په دې اړه مې د دې روغتون له مشر ډاکټر ګلمرجان شیرزاد سره مرکه کړې او په پیل کې مې پوښتلی چې دا روغتون کومې اسانتیاوې لري.
دغه مرکز د ستمبر د 15مه د 2009 کال د ودان موسسې تر چتر لاندې پیل وکړو. وروسته دغه مرکز په 1994 کال کې د عامه روغتیا وزارت وسپارل شو.
په څو مراحلو کې تاسو د یو ناروغ درملنه کوي؟
اصل کې د تداوی درې مرحلې دي. یو مخکې تداوی مرحله ده، یو د تداوی مرحله ده، یو وروسته د تداوی مرحله یا تعقیب مرحله ده. مخکې تداوی مرحله کې موږ آگاهی پروګرامونه لرو چې مکتبونو کې، مسجدونو کې، کلو کې او نور درګدو کسانو د تجمع مرکزونو ته زو اغل ته موږ آگاهی پروګرامونه لرو چې خلک د مخدراتو کو په اړه باندې معلومات ترلاسه کړي. کله چې دوی خپل معلومات ترلاسه کړل بیا خپل دوی مراجعه کوي یا مرکز ته راځي او یا بیرونه کوم صاحب ټیم چې دی مغوي سره ګوري. کله چې دوی چان شو بستریږي، د بستر په مرحله کې بیا دوه مرحلې دي. یو د زهر کشي مرحله ده یا د سمزدایي مرحله ده چې مریض په هغه وخت کې هغه اراز ولایم چې په مریض باندې را پیدا کیږي، درد او بیخوبی چې پیدا کیږي، صحیح پرسونل یا ډاکټر صاحبان هغه د پر تر 15 ورځو پورې د خدمات او د زن مریضانو کې صحیح وضع یا د مخادراتو کې اندازې زیاتې وي کې د 40 ورځو پورې دوام وکي. او بل مرحله چې دا د ریهابلیټیشن یا د بستوانی یا د بیرغون مرحله ده چې هغه د 15 ورځو څخه تر 15 ورځو پورې ده. بیا روان شناسان او مشاورین یا اجتماعي کارکونکي د دوی هغه روان باندې کار کوي چې دوی بیرته هغه کوم مشکلات چې دوی بجامه کې یا د فامیل سره یا د صحت پر اړه باندې پاغوي باندې کار کوي. سار کې او سپورت ته او درس دینی دی او صحیح برنامه د لیکچر دی پکې او بعد مسپخین دا یو د ګروپ په نوم باندې دی چې هغه دوی د ژوند او مهارتونو پر اړه باندې معلومات ترلاسه کوي. کله چې مریض خپل 15 سالي خرزي د موږ سره په مرکز کې تیر کړل، نو دغه مریضان چې کله رخصتي کې د دوی د فامیل لپاره او د دې مریض لپاره موږ سپارښتنه لرو چې فامیل ته وایي چې مریض به تیر نه پزا به وایي، مریض ته سالم مسروپیات پیدا کړي او مریض کچیرته مشکلات پیدا کول خیر دی کاسته راولي. او مریض ته مونږ وایو چې هغه زینو کې تاسو نشئ کولای، هغه زینو ته مزه او د شپې شوګیر مکوي او زنی نور دسي کارونه دي چې هغه نه د مخنیوي په خاطر باندې مونږ مریض ته سپارښتنه کوو. مخکې چې د نشئ خاطر راشي دوی مرکز ته بیرته رجوع کوي. بیا د دې ځکه لازم کوم مرستي یا کوم معلومات چې دی هغه مشاور یا روان شناس یا ډاکټر سپ دوی ته معلومات ورکړي او یا دوا ورکړي چې بیرته دغه خاطر لاړ نشي. او دغه مرحله چې دا تر یو کال پورې دوام لري. اول درې میاشتو کې چې دی مریض پتاکه یو ځل شفخان ته راځي، یعنی د میاشت څلور ځل راځي، بیا ورسته چې دی دوه ځل مرکز ته راځي په میاشت کې، او بیا په میاشت کې یو ځل مرکز ته راځي او یا منګه دوی ته زنګ وهو او یا د صحی پرسونل چې کوم د منګه صحی پرسونل چې کوم دی هغه دوی کورونه ته ورځي او دوی معلومات اخلي او که مشکلات پیدا شوی دا غي د حل لارو ته.
راکسه په دغه دریو واړو مرحلو کې چې تاسو ذکر کړه، په کومه مرحله کې لستونزو سره مخ یاست؟
د ټول نړیوال مشکلات چې دی هغه د تعقیب په مرحله کې دي. کوم سپارښتنه چې موږ مریضانو ته یا دغه پامل ته یا ټولنې کسانو ته کوو، نو هغه سپارښتنه چې موږ دوی ته کړی وي هغه باندې یا د دوی پامل خپل سم صحیح کومک نه کوي او مریض بیرته تعقیبې نه سم صحیح چې مریض باندې سالم مصرفات ته پیدا کی، پامل چې کومک ونه کوي مریض خپل نه هلی نه امید کیږي او د اخر مجبوری کې بیرته دغه خواته زیو. یو بل مشکل چې پم دی ټولنې په اړه دی، ټولنې په مخدراتو کو باندې ډیره کړه، یعنی ډیر زیات په راخه کچا باندې پیدا کیږي او لاسرسي وته اسانه دي.
هغه کسان چې غواړي شي په دغه روغتون کې لتاش سره بستری شي، دای څنګه کولای شي ستاش په روغتون کې بستری شي؟
مریضان چکل مرکز ترزی د مریضانو د مرکز دراتک د پاره دوه درې شن شرط یو دا چې فامیل سره شرط دی چې فامیل راشي او فامیل تمنګ بیا ورس سپارښتنې لري چې فامیل د سر بیا کومک وکړي د مریض برتن خراب نشي او بل دا چې مریض کا چیرته ماده نه وو د بستر د پاره مونږ هغه سره بیا دلته روان شناسان کار کوي تر څو د بستر ته آماده کی او هغه د بستر په ورځ باندې چې دوی کله راځي مریض پخپل آماده وي په زور باندې کوم مریض کرا شي مونږ مریض په زور نه بسترو
څه ډول مریضان نورو روختونو تلګي یا به خپل بستر وینه
زن مریضان کچیر ته جدی رواني ستونزه ولري هغه بیا مونږ دلته نه بستر مونږ رواني شفخانه تلګو کزن مریضان د سانتانی ستونزه ولري یا تبرکلوز یا د سکم نورې انتانی ناروغي ولري او چې دلته نور ته سرایت کې نور مریضان ته مشکل جوړي هغه مونږ نه بستر هغه بیا نور مراکز تلګو
لروختون څخه د باندې جن خلک د شي انګیرنه لري یا د شي فکر لري د شي تبلیغات سوي د شي پروختونونو کې پر مریضانو باندې اوباچول کیږي الته زیات فشار ور باندې راولل کیږي څوک غم نه خوري ستاسو جواب څه ده
ها کسان دغه تبلیغات کوي چې هغه یا ساکیان دي یا دغه پروشندگان دي یا دغه د انتقالولو خلک دي او ځان خپل ګاګ پیدا کوي نو وحل شته دي نه یې خوبشته دي د دې لپاره ډاکټر صاحب شته پچکاریو ته کوي دوا ورکوي خدماتونه کوي هر خدمات چې هغه دوی کوي
رازا اکرم مونږ ته ته منتظر وو
بس دادا زام راغلم اوس ما په ګډه میلو کو
رازا رازا په خوخ کې راغله
اوه د ایروین څه کوي
تاسو غواړئ چې ما موتات کې
په یو دود څوک نه موتا دیږي
دادا سي مردار شي دی چې په یو دود یې سړی موتات کیږي
دا بیا چا ویلا
دا خبره مې د ازادۍ راډیو د زهرو کاروان په خبرونه کې وورېده
خیر دې پودر ما وها سر سره کینا
نور زمونږ انډیوالي ولاړه
زه ولاړم تاسو زما سره سم د خملي کوي
ترنو اوریدونکو تاسو ازادي رادیو اوري چی پر منځنو یو چپو سربیره په 3.15 اف ام چپو باندې هم اوریدلای سي او اوس به د یو موتاد له حال خبر سو د ننګرهار ولایت اوسیدونکو مرزیا چې خپل اصلي نوم نه خي وای چی میړه ته به تل ویل چې نشه مکوه خو هغه خبره و نه منله ورسته داسې وخت هم راغی چې زه خپل په نشو ور سره اخته سوم دا چې مرزیا د نشول عمل څه ډول ستونزې ګاللې او اوس یې ژوند څه ډول دی په دې اړه یې زموږ له همکار فرید حلیمی سره د زړه خواله کړې ده
ما خپل مرز د شل کال مخکې تاریخ استفاده کول بیا مې د ما خپل د تیم شمن د ریال کار مشو بیا په سي د ریټل کار مشو بیا ته لور لور مشو ما مو سره شنو بیا په خبر نه بیا چې په خبر شو ما تاریخ شپې په پاس کړه بیا بیا تر پورټر باندې راغی بیا چې مرز خیر دغه مکه ما نه منله پنځه لس کال ما مو سره ما به زه پاره ګرانم زه هغه ما ګرانم بیا څه خبر نوم چې دا څه شی ده چې سره وای خو چې سره ونه وای درد دی ته وځي نه متات شو ما شوم سره پرستی چې کې پاس اسمان د لاندزم کې چنشته چې وخت به وو مال سم لږ ژوند دین سره نه وو چې نه به تیار لا کوم سترګې مغړې دې سات سره کې نو کې وخت ما به وو ډوډۍ بل وو ډوډۍ به چې ما وو د وخت مو چې خو ټول به تر راتله خو سم ته راتله نه کوي او زیاتره به تو خبرم نه دی رفتم ده کې نه مونږ ته نه وره ما خپل باندې نن دي خسي نیمه زالي ده همغه مې ما وخت کوی د کوټه راتره وخت کې روزګارم خو دې عمل چې راغلو د څو خره غل چې په ډوري باندې تلو نه پر موږ زاره کړ
دا ازادي رادیو درنو اوریدونکو دا د زهرو کاروان خبرونه ورستي برخه ته راورسیدو او په دې برخه کې بیا هم د پخوا په شان ستاسو لپاره یو پزله پوری ډراما لرو د دې ډرامې کې صدا شې چې حاجی فرید په خپل دکان کې ناشټ ویچي د خوونځي د سرمالم لخوا زنګ ورته راځي سرمالم مرتوی چې پولیس خوونځي ته راغلل او استادو یې ونیو لدی خبرې سره سم حاجی فرید دکان تړي او خوونځي ته روانيږي دا چې پولیس ولی خوونځي ته ورغلي اصل کې صد صد او رسته به څه پیښ شي دا به په ډراما کې واورو
پدا دا لک لاولی ویخ دی ته ودرګه ز ورشم
بشیر زویا نیمش پدا ول نه وی دکیږي سبا مکتب ته نزی
مکتب ته خو سهار زم، اوس می پریک ده چې دا ډرامه وګورم.
وزویا پرون هم تر نیموش پوی وی بیا سهار نشوی را کې نستلی.
نو څه وکم، اوس دا یو ډرامه مو نه ګورم.
ما کله ویلی چې ډرامه مو ګوره، خو هر شی خپل وخت لري. دا د اوس دو بجې دی، خو به څه وخت کوي؟ او سبا به مکتب ته څه وخت ځي؟
اوف مورې، تا خو بیخي اعصاب را وخوړله، نور بیخي تلویزیون نه ګورم. مورې له مخې مې لرې شه، ګنې ستا خوله هم در ماتوم. هره ورځ ته او نصیحتونه دي.
او ښځې، څه غالمغال مو جوړ کړی دی؟
دا لږ ستا له لاسه خراب شو.
ولې ما څه کړي دي چې داسې راته په قهر یې؟
ته نه وینې چې ورځ په ورځ بدلېږي؟ پر وړه خبره په قهر کېږي، تر نیمو شپو پورې ویښ وي او بیا تر سرې غرمې پورې ویده وي. د مکتب په کیسه کې هم نه دی.
او ښځې، هلک دی، هلکان خو دغه سې وي، وروسته به خپله پوه شي. په دې وړو وړو خبرو پسې مه ګرځه.
نو چې ته پسې ونه ګرځې او زه پسې ونه ګرځم، نو څوک پسې وګرځي؟ سبا به خدای مکړه پر بلا اخته شي.
هېڅ هم نه ورباندې کېږي، هلکان چې نوي ځوانان شي همداسې وي، وروسته بېرته سمېږي.
زه ډېره وېرېږم.
ولې وېرېږې؟
بشیر په دې ورځو کې ډېر تغییر کړی دی. پر وړه خبره په قهر کېږي، نه یې خوب پر وخت دی او نه یې خوراک. مکتب ته هم پر وخت نه ځي. پرون یې خور پر وړه خبره ووهله.
په دې وړو وړو خبرو پسې مه ګرځه. په اوله ځوانۍ کې ټول هلکان دغسې وي.
ټول هلکان دغسې نه وي، زما ورونه هم نوي ځوانان دي، هغوی ولې دغسې نه دي؟
نو زه اوس څه وکړم؟
څنګه څه وکړې؟ تا پر خپل زوی پام کړی دی چې له چا سره کینی، له چا کره میلمه کیږي، کور ته څه ډول میلمانه راولي، په کور کې ګزاره څنګه ده؟ ته یوازې د پیسو په ګټلو ښه پوهېږې.
اوس ښه شو، ټوله ملامتي زما په غاړه شوه.
نو ملامتي خود ستا پر غاړه ده. زه خود کور ښځه یم، ته سهار ځې او ماخوستن راځې. ته یوه ورځ مکتب ته ورغلې چې زوی دې مکتب ته ځي که نه، که ځي نو درس وایي که نه. ته دا پیسې د چا لپاره ګټې؟
د دغه کور لپاره یې ګټم، ستاسې لپاره یې ګټم.
موږ دې خاورې وخورو، چې خدای مکړه سبا مو زوی له لاسه وتلی وي، دا پیسې موږ څه کوو؟ وسړیه، پلاو درته غوړوم، د هلک یوه چاره وکړه. هلک ښه نه دی، زه یې وینم.
او ښځې، ناوخته دی، اوس ویده شه. له وړو خبرو څخه د لویه کیسه جوړه کړه بابا.
د مرګي په خوب ویده شې، ته هم ځان ته پلار وایې.
بلې،
سلام علیکم.
وعلیکم سلام.
زه معلم اکبر خبرې کوم. تاسو حاجی فرید یاست؟
هو، زه حاجی فرید یم.
تاسو د بشیر پلار حاجی فرید یاست؟
هو، مهرباني وکړئ
تاسو یو ځل عاجل مکتب ته راشئ.
ولې خیریت وو؟ په بشیر خو به څه نوي شوي؟
تا د ټلیفون خبرې نه دي، بیا به په مکتب کې درته ووایم.
سمه ده، درځم، همدا اوس درځم.
او صحیح ده، صحیح.
خدای په امان. معلم صاحب اجازه ده؟
رضا، رضا حاجی صاحب.
سلام علیکم.
وعلیکم سلام. رضا، رضا په دغه مخامخ چوکۍ کېنه.
سمه ده، کېنم. معلم صاحب، زه حاجی فرید یم، د بشیر پلار.
ښه ښه حاجی صاحب، زه معلم اکبر یم، د دې مکتب سرمعلم.
سرمعلم صاحب خیریت خو؟ زه مو د څه لپاره راغوښتی وم؟ بشیر چیرې دی؟
که رښتیا درته وایم نو خیریت نه دی.
ولې څه پېښه ده؟ په بشیر څه شوي دي؟
په خواشینۍ باید درته ووایم چې بشیر پولیسو بندي کړ.
څه شی پولیسو بندي کړ؟
هو، پولیسو بندي کړ.
ولې بندي کړ؟
زموږ په مکتب کې په شاګردانو د ټابلیټ کا په نوم نشه یي ګولۍ خرڅولې، ډېر شاګردان یې معتاد کړي وو.
دا ټول زما د لاسه سر معلم صاحب.
څنګه ستا د لاسه؟ تا هم ورسره شریک وې؟
نه، زه نه وم ورسره شریک، خو ما په خپل زوی پام نه کاوه چې له چا سره کینی، چا کره شپې تېروي، څوک کور ته راولي، مکتب ته ځي نه ځي، په هېڅ هم نه وم خبر.
رښتیا هم چې تاسې باید خپل زوی څارلی وای. موږ هم نه وو خبر چې دی د نشه یي موادو کاروبار کوي، که نه خامخا مو تاسو ته خبر درکوو.
سر معلم صاحب، ما ته یې مور څو ځله وویل چې هلک بدل شوی دی، معلومات یې وکړه چې دا ولې بدل شوی دی، خو ما یې خبره په پیسه وګڼله. اوس پوه شوم چې زما زوی نه یوازې دا چې نشه یي مواد خرڅوي، بلکې خپله هم نشه کوي.
زموږ هم څه شک پرې راته چې نشه به کوي، خو ثبوت مو نه درلوده. تا ته مو څو وارې زنګ در ووهه چې دا خبره در سره شریکه کو، خو ته رانغلې.
رښتیا هم تاسې څو ځله زنګ ووهه. مېرمنې مې هم راته وویل چې بشیر جوړ نه دی، خو ما بی پروایی وکړه، ما خپل زوی خپله په تناره کې واچاوه.
د ازادي راډیو درنو اوریدونکو، د دې اونۍ د زهرو کاروان خبرونه پر همدې ځای پای ته ورسیده. تر بلې خبرونې پورې مو پر لوی او مهربانه خدای سپارو. د خدای پامان.
د زهرو کاروان.
آزادی رادیو په فیسبوک کې facebook.com/آزادی رادیو